پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې 12 بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به چې زه اسمت څاروانې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري. امریکایی پوځیانو د بګرام هوایی اډه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارله. د کورونا له کبله د مړینو د شمېر له زیاتېدو سره سره په ډېرو ځایونو کې لا هم خلک روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي.
مونږ تاسو وینو چې دله دله خلک هم ناست دي، ځوانان هم ناست دي، سپین ږیر هم ناست دي. ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي.
په کندهار او روزګان ولایتونو کې موټر چلوونکي د لارو له امنیت شکایت کوي.
لاندې د ګاز ټانکر روانو، هغه ټانکر یې وویشتې د سره لمبا سو، داسې لمبا یې وکړه لکه د اسلام کلا ده که تاسو لیدلې یې.
په خوست کې وزیرستاني کډوال د موټر چلولو لپاره اسناد غواړي.
د ګاډي کاغذ د میژ نه جوړېږي، میژ ګاډي درول شي، دا شای رکو یو سند رکو چې دای نه په داتوس چلېږي څه پوره داسې وایي.
خو تر دې او نورو موضوعاتو وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د بګرام پوځي اډې مسؤلیت د افغانستان ملي دفاع وزارت ته وسپارل سو. دفاع وزارت د 129 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. په هندوستان کې په کورونا وایرس د مړو شمېر تر 400 واوښت. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لویه هوایي اډه بګرام د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته وسپارل سوه. دا خبره د افغانستان په دفاع وزارت کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط نن جمعه ازادي راډیو ته وکړه. دغه هوایي اډه چې د پخواني شوروي اتحاد لخوا جوړه سوې وه، په افغانستان کې تر ټولو لویه پوځي اډه ګڼل کېده چې امریکایي او ناټو ځواکونو کاروله. چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د دې هوایي اډې بشپړ مسؤلیت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپارل سو. ټول امریکایي او ناټو ځواکونه به د سپتمبر میاشتې 13 له افغانستان څخه وځي او خپلې پوځي اډې به افغان پوځیانو ته سپاري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د زور له لارې رامنځته کېدونکې دولت به نړیوالو او افغانانو ته د منلو وړ نه وي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون خبرلانو ته وویل چې د زور له لارې راتلونکی حکومت به قانوني بڼه ونه لري.
A new Afghan government by force.
په افغانستان کې د زور لارې د نوې حکومت د رامنځته کولو هڅې به په نړیواله کچه د منلو نه وي او د افغانستان خلکو ته به د قابل وړ نه وي. د امریکا متحده ایالات او په ټوله نړۍ کې زموږ شریکان په بشپړ احتیاط د بشر حقوق او د افغانستان د خلکو لپاره شرایط چې پوهېږو له کلونو جنگ او له کلونو له تاوتریخوالي کړېږي ویني. موږ په ډېر دقت څار کوو څو ټولې لاسته راوړنې خوندي کړو.
تر دې مخکې افغان چارواکو هم ویلي چې دوی په زور تپل سوي حکومتونه او نظامونه نسی منلی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د 129 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه شمېر وسلوال په تیرو 46 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې وژل سوي او 95 نور ټپیان سوي دي. د وزارت په حواله په دې موده کې 22 کړۍ ماینونه هم چې د خلکو د تاګ راتاک پر لار ځای پر ځای سوي وو شن کړی سوي دي. بې پرې سرچینو د وژل سویو او ټپیانو دغه ارقام نه دي تایید کړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د مرګ ژوبلې د دې شمېر په اړه څه نه دي ویلي، خو نن یې په خوست ولایت کې د دوی لوري ته د 22 پوځیانو د تسلیمېدو ادعا کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د انسانانو د قاچاق پیښې زیاتې سوې دي. د وزارت دا خبره د انسانانو د قاچاق په تړاو په خپل کلني راپور کې کړې ده. په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې حکومتونو خپلې سرچینې د کورونا وبا په وړاندې پر مبارزه متمرکز کړي، د انساني قاچاق وړونکو لپاره مناسب شرایط رامنځته سوي دي. په راپور کې د افغانستان، ایران، روسیې، چین او شمالي کوریا په ګډون 19 هیوادونه له انساني قاچاق سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو وروسته پاتې هیوادونه بلل سوي دي. دا راپور د افغانستان برخې کې راغلي چې دغه هیواد د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره حداقل ستانډردونه هم نه دي تطبیق کړي او په خبره چې د پام وړ هڅې هم په دغه هیواد کې نه دي ترسره سوي. په هندستان کې په کورونا وایرس د مړو شمېر تر 400 واوښت. د کورونا وایرس ډلټا بڼې چې لومړی په دغه هیواد کې تثبیت سوه، په نړۍ کې د دې وبا د بلې څپې د خپرېدو په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې ولاړې کړې دي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو شمېر نږدې 400 میلیونو کسانو ته رسېدلی، خو د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي اټکل کوي چې واقعي شمېر شي تر دې 2 یا 3 برابر زیات وي. د هندستان د روغتیا وزارت نن جمعه د 400 ساعتونو په لړ کې په کورونا وایرس د 853 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اسرائیل جنگي الوتکو تیره شپه په غزه کې د حماس ډلې د وسلو د تولید ساحه ویشتلې ده. د اسرائیل پوځ وایي دا حمله وروسته له هغې وسوه چې له دې ساحې د اسرائیل پر لوري اورشیندونکي بالونونه وویشتل سول. په تازه هوایي حمله کې د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. دا په مې میاشت کې د غزې د حماس رهبرانو پر خلاف له 12 ورځنۍ شخړې راوروسته د اسرائیل لخوا د هوایي حملو درېیمه لړۍ ده. د اسرائیل هره حمله د حماس د فعالانو لخوا د اورشیندونکو بالونونو د ویشتلو په ځواب کې سوی چې دغه بالونونه د اسرائیلی بزګرانو په کروندو کې د اور لګېدو سبب سوي دي. د مصر او نورو هیوادونو منځګړي هڅه کوي هغه اوربند چې د وروستي وسلول شخړې د ختمېدو سبب سوی برحاله وساتي. او د نړۍ د فوټبال د وتلي ستوري لیون میسي او بارسلونا قرارداد پای ته رسیدلی دی. دا په دې معنا چې لیون میسي اوس د نورو ټیمونو لخوا پیرل کیدای سي. میسي او د اسپانیا د لا لیګا د فوټبال لوبډلې بارسلونا ترمنځ تړون د جولای پر لومړۍ نیټه پای ته رسیدلی او تر اوسه داسې ښکاري چې د نوي تړون یا د تړون د غزیدو څرک نه لګیږي.
زموږ اخله آزادي رادیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د امریکا او ناتو ټول ځواکونه له بګرام هوایي اډې څخه وتلي دي. دا اډه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه ګڼل کېده، د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوې ده. د دې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په دفاع وزارت کې یوې سرچینې آزادي رادیو ته تایید کړ چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لوی پوځي اډه افغان دفاعي ځواکونو ته سپارل شوې. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه اډه له امریکایي ځواکونو تخلیه شوې او په رسمي ډول دفاع وزارت ته سپارل شوې ده. له دې وړاندې ګڼو بهرنیو رسنیو د امریکایي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې له نږدې 40 کال وروسته ټول امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو سرتیري د کابل شمال ته له باګرام هوایي اډې نه وتلي دي. د فرانسې خبری اژانس ته د امریکا یو پوځي چارواکي ویلي دي چې له دې اډې د بهرنیو ځواکونو وتل تاییدوي، خو دوی نه دي ویلي چې تر دې دمه دغه اډه په رسمي ډول افغانستان ته سپارل شوې ده او کنه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس هم د دوو امریکایي چارواکو له خولې ویلي باګرام هوایي اډه افغان ځواکونو ته سپارل شوې. د باګرام هوایي اډه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه بلل کېده چې زرګونه امریکایي سرتیري پکې وخت نا وخت میشتول. سینین تلویزیونی شبکې لیکلي دي چې له دې اډې وتل د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د پیل شوې جګړې د پای سمبولیک معنا لري. دا هم ویل کېږي چې له باګرام هوایي اډې وتل دا هم ښیي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه بشپړېدو ته نږدې شوې ده. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر بنسټ له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د روان کال په مې میاشت کې پیل شوی او د سپتمبر په 11مه په پای ته رسیږي. سینین تلویزیونی شبکې په خپل راپور کې لیکلي دي چې د باګرام هوایي اډې د الوتکو لپاره 2 ځغاستلیکي لرلې او یا لري چې بشمیره پوځي الوتنې تر کېدي او په ټول افغانستان کې د هوایي عملیاتو په مخه کار ترې اخیستل کېده. په راپور کې راغلي دي چې د امریکا درې ولسمشرانو جورج دبليو بوش، باراک اوباما او ډونالد ټرمپ په بیلابیلو وختونو کې لدی اړې لیدنه کړې او د افغانستان د خې راتلونکي ژمنې کړې وي. په دې هوایي اډه باندې وخت نا وخت وسلوالو طالبانو هم حمله کړې دي، انتحاري حمله او د غشان راکټي بریدونه پیښې وي چې وخت نا وخت بهرنیو سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا اړولې ده. د باګرام هوایي اډې په داسې حال کې د بهرنیو سرتیرو د بشپړې وطنې راپورونه ورکول کېږي چې په افغانستان کې جګړه اوس مهال تر بل هر وخت زیاته شوې ده او د دې هیواد له بیلابیلو ولایتونو نه هر ورځ سختو نښتو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان په بیلابیلو
ولایتونو کې یو شمیر ولسوالیو سقوط کړي د وسلوالو طالبانو لاسونو تلویدلې دي، خو د افغانستان دفاع وزارت له دغه ولسوالیونه وتل تکتیکی شاتګ بللې دي. ځینې ولسوالۍ بیرته د افغانستان دفاع وزارت داوا کړی ده چې دوی نیولې دي په بیلابیلو وختونو کې، خو لا هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې او د بیلابیلو ولایتونو مرکزونو ته نږدې سخت نښتې روانې دي.
و موریدل چې په باګرام کې امریکایي د باګرام هوایي اډه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوې ده. اوس باګرام ته زول دي زیاد ازادي رادیو خبریال چې ورسره شبلد دی، او په دې اړه کې د امریکایي پوځیانو د حضور په محال د خلکو په ژوند اغیزې لنیږدې لیدلې دي. دا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی. د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د هغې د امنیت په اړه اول زموږ اوریدونکو ته ووایست چې د باګرام اوسیدونکي څه وایي، او څومره اطمینان شته چې د دغو ځواکونو له وتلو وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د دې اډې امنیت وساتي؟
لمړی سلام وړاندې کوم. او داسې خبره ده اوس پېښ شوې ده چې دا انتقال چې ترسره کېږي او بهرني ځواکونو د دې اړه کې اوس نو سیږي، خلکو ته اندېښنه رامنځته شوې ده په دې خاطر چې امنیت په وروستیو کې ډېر خراب شوې ده په پروان کې، ځکه چې تاسو خبر یاست چې په اوربان کې د چاریکار نږدې ده او په پګرام کې نږدې ده، او کوی صافي او زایده چې په بګرام کې خل ډیر نه شي د التم د طالبانو یا مخالفینو پایګه دی یا اډه دی او تګاب هم اوس چې سقوط کړی ده التم نږدې ده په بګرام کې. په دې خاطر د خلکو سیدونکو ټولو چې په بګرام کې نږدې دی هغه ته اندېښنه ور شوې ده، په دې خاطر چې هغه باور لري چې هغه عقیده ده چې د دولتي ځواکونو د دې امنیت ټینګ کولای نشي.
بله، یو بل موضوع دا ده چې په دې اډی کې چې کله امریکایي ځواکونه اوسېدل نو د باګرام په اقتصاد به خامخا اغیز درلود. ډیر خلک ویل کیږي چې په دې اډی کې په یو نه یو شکل سره په کار بوختو. څومره څه فکر کوي چې څومره خلک به بیکار شي یا په اقتصاد به څه تاثیر وي؟
دا خبره هم ډېره مهمه ده په دې حق له چې په دې خاطر چې مخکې تر اوسه هم بیا حدودا 12,000 افغان کاریګر په دلته کار کېدل چې هغوی کورنۍ ته چشمېرو ډېره دي. هغه کسان چې اوس د اقتصاد لحاظه ضربه پکې راځي په دې خاطر چې هغوی د کار لاس اوس کار نه لري، هغوی د اقتصادي لحاظ نه د معاش تنخواه په خاطر، او اوس هم په دې خاطر چې د دغه بازار وو په دې خاطر چې امریکایانو خارجیانو در رک تارک هغه دستامات وو، او په دې خاطر هم بازار ډېر ګرم وو په دې خاطر چې د تجارتي دوکانونه او ځینې کالا شیونه چې په خرڅول کېدل په هلته په بګرام کې هغه هم توقف شوې ده، فلج شوې ده. په دې خاطر هم ډېره د اقتصادي لحاظ نه یو بد تاثیر کړی ده.
ډېر زیاته مننه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال و چې د دې اډې د تخلیه کېدو او د هغه د اغیزو په اړه خبرې کولې. همدا شیبه د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری د ټلیفون له لارې راسره دی. جنرال صاحب، وزیری تاسو تر کله وایم؟
مننه صاحب، خوشاله اوسه.
جنرال صاحب وزیری، د باګرام د هوایی اډې د امنیت د اهمیت په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایست، کله چې شوروي پوځونه راغلل هم دغه اډه د دوی هغه اصلي مرکز و، او کله چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه هم افغانستان ته راغلل دا اډه د دوی اصلي مرکز وګرځید. د دې دلیل څه دی؟ ولې باګرام دومره اهمیت لري؟
اساسی خبره دا ده چې هوایی ډګرونه ټول د اهمیت وړ دي او اهمیت لري ډیر زیات، خو په افغانستان کې کومنګ وګورو د پخوا د شاد وخت نه را دي خواته د باګرام هوایی ډګر او په شینډنډ کې هوایی ډګر او یو څه ناڅه د مزار شریف هوایی ډګر دا ډیر مهم و. د کابل د هوایی ډګر تر څنګ نو موږ ستر نظامی هوایی ډګرونه کزه وایم چې یوازې موږ باګرام خودلې شو چې په عصري وسایلو باندې سنبال وو، عصري نظام اړه او په زمن کې د شینډنډ هوایی ډګر ډېر زموږ لپاره مهم و. دا دوه ډګرونه اساسي ډګرونه دي، ځکه چې شوروي اتحاد راغی دلته دا ډګرې ونیو، او که تاسو ته معلومه وي په هغې وخت کې د شینډن هوایي ډګر هم د کابل د هوایي ډګر څخه کم نه و. نو د ستراتیژیک لحاظ هم دا دواړه ډګرونه ډېر اهمیت لري، ځکه کابل مرکز دی او د کابل ښار ته او په زمن کې د مرکزی افغانستان ټول د تاثیر لاندې و. او د شینډن هوایي ډګر هغه د غرب ساحه هرات او فراه او هلمند او نیمروز او دا ولایتونه ټول د تاثیر لاندې و. نو د دې په خاطر منی بګرام ټول وخت بحث وړ و او د اهمیت وړ و، اوس هم د اهمیت وړ دی. او یو بله خبره چې ډیره مهمه ده، هلته مونږ یو زندان هم لرو چې دا طالبان او دا په جګړه کې چې څوک نیول کېږي دا پکې ساتل کېږي. نو اوس لپاره د بګرام هوایي ډګر د دې زندان له پلوه هم ډېر د اهمیت وړ و، ځکه چې هغه ډېر اصلي زندان دی او هلته ډېر کسان ساتل کېږي.
جنرال صاحب، د بګرام موقعیت ته په پام چې کوم موقعیت لري، شاوخوا چې څه ډول غرونه دي، یا د دولت وسلوال مخالفان څومره فعال دي، څه فکر کوئ چې افغان امنیتي ځواکونه به دا وساتلی شي؟
خبره داسې ده چې اوس وګوره جګړه ده، په جګړه کې خو هر څه پېښېدی شي. د بګرام هوایي ډګر ډېر اهمیت لري، په هر شکل چې کېږي باید زموږ نظامي وسلوال ځواکونه باید هغه وساتي. مشکلات خو ډېر دي، ځکه بګرام شاوخوا ډېر سرسبزه منطقه ده او په زمن کې غرونه ورته نږدې دي، د راکټ او د هوان او د مختلفو لارو د اسیب لاندې دی. نو پار شکل چې کېږي باید وساتل شي او د هغې لپاره باید ترتیبات نیولي وي. مشکلات ورته ډېر دي، خو دا ځکه د هوایي ډګر د افغانستان د دولت لپاره ځکه ډېر مهم دی، ځکه هغه الوتکې چې مثلا په کاریږي د پکتیا خوا، د مشرقي خوا، په مرکزي افغانستان کې، په هغه ولایتو کې چې شاوخوا موږ نږدې ولایتونه دي، هلته موږ هوایي ډګرونه دومره قوي هوایي ډګرونه نه لرو. د بګرام نه الوتکې کولی شي پرواز وکړي، هلته وظیفه اجرا کړي او بېرته راشي. دا د دې لپاره ډېر اهمیت لري. او د کابل هوایي ډګر خو ملکي ډګر دی، بیا که ډېرې استعمالي د ملکي هوانوردۍ لپاره مزاحمت کېږي او ډېر زیات، نو د بګرام هوایي ډګر ډېر مهم دی، باید دولتي پار شکل چې وي وساتي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د ازبکستان او تاجکستان له جکپورو ډیپلوماټانو سره کتلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې د اجنډا په سر کې وي. داسې مهال چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتل بشپړوي، واشنگټن په منځنۍ آسیا کې د شریکانو په لټه کې دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په واشنگټن کې د ازبکستاني او تاجکستاني لوړپوړو ډیپلوماټانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنه داسې وخت کېږي چې افغانستان کې طالبانو په وروستیو اونیو کې لسګونه ولسوالۍ د حکومت څخه نیولې او داسې اندېښنې شته چې ښایي دا ډله نورې سیمې هم لاندې کړي. د افغانستان په شمال کې هم طالبانو پرمختګونه د دې سبب شوي چې د تاجکستان او ازبکستان سره پر پوله پرتې څو افغان ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورشي، هغه څه چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ممکنه ګواښ بلل کېږي. تاجکستاني چارواکو دغلته د افغانستان له جګړې د ممکنه کډوالو د هجوم په وړاندې چمتووالی نیولی او ازبکستان تېره میاشت پر خپله پوله د پوځي تمریناتو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف ترڅنګ په لنډو خبرو کې وویل، کله چې په سیمه کې د امنیت په ځانګړې توګه د افغانستان په تړاو خبره راځي، موږ خپلو کې ډېرې پیاوړې شریکي ګټې لرو. کاملوف ویلي له بلینکن سره د ده په بحثونو کې به د سیمې وضعیت ته جدي پاملرنه وشي. انټونی بلینکن په جلا توګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهر الدین سره هم کتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، د دې لیدنې په لړ کې د افغانستان پر وضعیت بحث شوی او د تاجکستان د امنیت ثبات هم ځکنۍ بشپړتیا په وړاندې د امریکا پر کلکه ژمنه ټینګار شوی. که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه خپل وتل بشپړوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه کړې چې د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. په دې ملاتړ کې له بهره د اړتیا په صورت کې د طالبانو پر ضد د امریکا هوایی بریدونو ترسره کول هم یو انتخاب دی. کله چې ولسمشر بایډن څو میاشتې مخکې له افغانستان څخه تر سپتمبر میاشت پورې د خپلو سرتیرو د بشپړ ایستلو اعلان وکړ، هغه وویل چې امریکا به په افغانستان کې د ترهګرۍ له ګواښ سترګې پټې نه کړي. هغه زیاته کړې وه متحده ایالاتونه به سیمه کې زموږ د ترهګرۍ ضد وړتیاوې او وسایل بیا منظم کړي څو په افغانستان کې د تروریزم د ګواښ د بیا رامنځته کېدو مخه ونیسي. په وروستیو اونیو کې د نیویارک ټایمز او وال سټریټ ژورنال په شمول د ځینو رسنیو له رپورټونو څرګندېږي چې د افغانستان سره د تاجکستان او ازبکستان ګاونډیتوب ته په پام امریکایي چارواکي په دې دوو هیوادونو کې د سینې ځواکونو پر ځای پر ځای کولو غور کوي څو طالبان او د القاعده شبکې فعالیتونه وڅاري. دا ځینو امریکایي چارواکو په وینا ممکنه انتخابونه کېدای شي د منځنۍ اسیا دې دوو هیوادونو په پوځي اډو یا تاسیساتو کې د سرتیرو بې پیلوټه الوتکو بم غورځوونکو او استخباراتي سرچینو ځای پر ځای کول وي. بل انتخاب چې ازادي راډیو د خبری څانګې په حواله امریکا پرې غور کوي هغه په منځنۍ ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو پوځي بیړیو څخه په افغانستان کې د اړتیا پر مهال استفاده ده. په افغانستان کې د څارنې لپاره د امریکا لخوا د منځنۍ اسیا هیوادونو کارول ښایي د روسیې او چین له مخالفت سره مخ شي. د امریکا دا دواړه سیالان په منځنۍ اسیا کې پراخ نفوذ لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ ولایت د عامې روغتیا مسؤلان خبرداری ورکوي چې په دې ولایت کې اکثره خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي. دوی اندېښنه څرګندوي که حالات همداسې دوام وکړي نو ناروغان به زیات شي او له دوی سره به امکانات ختم شي.
په کونړ کې د عامې روغتیا مسؤلینو یو شمېر کسان وایي خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هیڅ سپارښتنې او لارښوونې په پام کې نه نیسي. د خلکو په خبره چې اوس هم په هر کور کې په کورونا وایرس اخته ناروغان شته چې ځانونه نه قرنټین کوي، د خپلې کورنۍ او ټولنې صحت او ژوند په اړه بې پروايي کوي. دوی وایي ودونه د پخوا په څیر د خلکو په ګڼه ګوڼه او ساسرو د ګرم دي. پنځه څلوېښت کلن محمد ابراهیم مومند وایي هر ورځ د جوماتونو په لوډ سپیکرونو او په ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو شوو زیات اعلانونه کېږي. د یادو مړو جنازو ته او همدارز خارونو ته ډلې ډلې کسان روان وي، نه ماسکونه چوي او نه هم یو تر بله واټن په پام کې نیسي.
موږ تاسو نه ځې په ډله ډله خلک هم ناستې، ځوانان هم ناستې، سپینګیر هم ناستې، په غم خاطر کې راغونډېږي. ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي. خلک ناستې ولاړې کوي او ګرځي راګرځي، نو په دې باندې ته باوري اوسه چې دا چپه به د دې نه ډېره خطرناکه شي.
عبدالحق ساپه په اسدآباد کې دکان لري، وایي حکومت یوازې تعلیمي او تحصیلي ادارو دروازې تړلې او نو ټول کارونه په عادي ډول دوام لري.
ودونه ماغس روان دي کیږي، ګڼه ګونه پکې زیاته ده، بازار کې ماغس ګڼه ګونه زیاته ده، تر اوسه د کم شو. یوازې په دې باندې کار نه کیږي چې مکتبونه او مکاتب رخصت شي، باید دا میپلونه بند شي، ودونو کې ګڼه ګونه کم شي.
کونړ کې روغتیایي مسؤلین وایي دوی د کووید 19 ناروغۍ لپاره په اکسیجن او نورو وسایلو سنبال شل بستریز روغتون لري چې تر اوسه پکې کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي. دوی هم اندېښنه لري چې که چیرته ولسونه د دوی سپارښتنې عملي نه کړي او د کرونا ناروغان ځانونه قرنټین نه کړي نو د ناروغانو شمیر به زیات شي او اوسني امکانات به ورته بسنه ونه کړي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ یره چې کیږي هغه داده که زمونږ وطنوال او د کونړ اوسیدونکي هغه روغتیایي پیغامونه مراد نه کی او تجمعاتو نه مخنیوي ونه کی او لاس ورکول یا د غیږو یا د کورون ته د تګ نه مخنیوي ونه کی، د خدای نه خسته دغه مسله به نورم زیاته شي چې دغه وخت به بیا مونږ کېدای شي د اکسیجن د کمبود سره مخ شو، د بستر د کمبود سره او د ټول امکاناتو د کمبود سره مخ شو.
د هغه په خبره چې د کرونا لومړۍ څپې څخه تر اوسه د 1504 کسانو معاینات مثبت وو چې له دې څخه 3 کسان مړ شوي او نور بیرته رغېدلې دي. دا هغه ناروغان دي چې روغتیایي مرکزونو ته ورغلي او د کرونا معاینات یې شوي، خو خلک وایي همدا اوس هم په زیاتو کورونو کې د کرونا ناروغان شتون لري چې نه روغتون ته تللي او نه یې چا معاینات کړي. نو په دې حساب نه ناروغانو او مړه شوو کسانو شمیر له رسمي شمیرو څو ځله زیات دی. په کونړ کې یو شمیر کسان او روغتیایي مسولین په داسې حال کې شکایت کوي چې د پنجشنبې په ورځ د عامې روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د کووډ 19 ناروغۍ لپاره ځانګړي شوي روغتونونه یې له ناروغانو ډک شوي. یوازې د تېرې ورځې معایناتو کې 1940 تنه په یاد ناروغۍ اخته شوي او شپږ اتیا ترې مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا له پیل څخه تر اوسه په کووډ 19 ناروغۍ 122,000 او 1,650 کسان اخته شوي او 15,340 تنه ترې مړه شوي دي.
زړګۍ مې غواړي غېګورانه لات بل ډول دي راغاړي نوسې جانانه لات بل ډول دي راغاړي وا نوسې جانانه لات بل ډول دي ډولو سنگار د جینکو مو مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جینکو مو مخ بندونو وړې چتا خف نشی پیزوانا لات بل ډول دی راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی وراغاړي و نوځي جانانا لات بل ډول دی. ګران هیوادوالو په کور پاتشي څنګه ته د مور پاتشي کورونا دا شان مات.
په کندهار کې د موټر چلوونکي په لوی لارو کې لستونزو شکایت کوي. موټر چلوونکي وایي زیاتره لارې د جګړو له امله بندې شوي، پلونه او پلچکونه یې الوزول شوي او دوی مجبور دي چې پر کچاو خامو لارو تګ راتګ وکړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپورته.
استاد خیرالله چې د هرات کندهار پر لوی لار د ګازو لوی موټر چلوي وایي پر دغه لار دوی له ډیرو امنیتي ستونزو سره مخ دي. هغه وایي کله کله موټر چلوونکي د جګړې په منځ کې بند پاتې کیږي چې هوایي ځواکونه د جګړې وروسته د عامو خلکو پر موټرونو بریدونه کوي.
د هرات لار ډیره خراب ده وروره، بس چې ځای جنگ په جنگ کې مثال په جنگ په ساحه کې چې څوک راسي خو هغه له بهر صورت وایي څوک رالی د جنگ په ساحه کې چې جنگ خلاصې په هغه ساحه کې اردو ملي را ولاړ سي د ګازو ټانک ولی انسانان ولی عوام خلق ولی شهیدانیه اخچال کی دستور ګولې دلی حال دی نه طالبانو نشه و عوام خلق پر سړک باندې روان و مټران رپتامت شروع و میده میده لار بنجش و رش ډیرو بربار ډیرو سګتل مو ترایه لاندې د ګاز ټانکر روانو هغه ټانکر و وشتې د سره لمباسو داسې لمبا وکړه لکه د اسلام کلا د تاسو لیدلې.
د کندهار روزګان د لارې موټر چلوونکي سید محمد وایي دوی نس کولای چې پر عمومي لارې تګ راتګ وکړي، مجبور دي چې پر خامو او کچا لارو لاړ شي. هغه وایي ډیر وخت پر دغه کچا لارو د امنیتي خطرونو ترڅنګ د اوبو له امله هم لارې بندې وي چې بیا دوی نس کولای تګ راتګ وکړي.
ټول کچا لار غاینا وسته دا اوس مخکې اوبرا غلی وی دا د نور درې په نامه سره ټول وړې و ټول لا د ګانو نو موټران په دې ته کیږي ورته دا ورته دا خراب ده مخکې هغه په باندې لارې چې واغه مصدرې ساده درې نیم ساعت لار ودا مثال څلور نیم ساعت په پنځه ساعت په کرایې هغه په باندې سیستم باندې.
اجی تاج محمد بیا د کندهار کابل د لارې ستونزه یادوي. هغه وایي د غلار د جګړو لامل په ورځو ورځو تړل سوي وي.
زما په ژوند په داش دیس کال ډریوري کوم په داش کال ما داش لار نه دلید یو ډیر نه پر دې لار یو نه د ټپی لار ده نه د رنزور لار ده جوړ بری انا جوړی خو پرې انا جوړی جوړ بری نه جوړی هلته پرې نه جوړی خولاک پر لار چې پټران ولار دي درې شپې څلور شپې پنځه شپې ولار د دې دواړو غړو دا غشتنه د شتا چې ته خدای ک په خپل زور نه سره مرمو ګرځول لار دی راي دا دواړو غړو موږ ولس یو موږ کمزورې خلک دي مستې لار راي لکه څلور لار دی راي موږ د دې سره پر موږ د دې د جنگ سره کار دي موږ د دې د مقامات سره کار دي هیڅ څه ترز نه کار.
په عین وخت کې د کندهار د والی ویان احمد بی رحمدی وای په ولسوالۍ کې لوی اساسي او فرعي لارې د امنیتي خطرونو په خاص ډول مزکنی ماینونو لامل تړل سوي. د بهیر په وینا امنیتي ځواکونه ولایتي ادارې نس کولای چې د عام خلکو ژوند په خطر کې واچوي، نو ځکه خلکو ته تر هغو پر لارې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي تر څو د ماینونو خطر له منځه نه وتللی.
د امنیتی تهدیداتو لکبل خصوصا د سړک غاړي ماینونو لکبل د لوی لارو او فرعي لارو پر سر باندې په دې وروستي وختونو کې شمیر ستونزې اضافه شوی دي. ولی ولایتي اداره تاسو په جریان کې چې د رئیس صاحب جمهور په خاص ہدایت د کورنی چارو وزارت همدارنګه د وزارت دفاع د ګډو انجینری ټیمونو په توسط باندې تاسو د ارغنداب او همدارنګه د نورو ولسوالیو د هغو فرعي او اساسي لارو د پاکولو په لړی باندې په جریان کې اس چې د مینونو لکبل د موقت وخت لپاره بندي وي. لا هم دغه پروسه جریان لري، کځینی فرعي لري یا اساسي لري ستونز لري. اساسي لته دا دي چې هلته د مینونو خطر موجود دی او موږ هیڅکله خپل ولسمه ته اجازه نه سور کولای چې دوی پر مینونو باندې اجازه ورته ورکو چې خپل نه کړد. بیا دوی ته ځاني او مالی تلفات اوشتي. نو په همدې موخه دغه ستونز تر یو حده پورې موجوده ده.
په کندهار کې موټر چلوونکي پر داسې مهال د لوی او فرعي لارو د تړل کېدو څخه شکایت کوي چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د کندهار هرات لویې لار د شاوخوا یوې اونۍ لپاره د ماینونو له امله تړل سوې وه.
زموږ اخلاق ازادي راډیو اورئ د روانې خپرونې په دوام کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو.